مشال ریډیو دا په پښتونخوا کې د ماسپښین 2 بجې سوي دي. زه بوریوال کاکړ مو هر کلی کوم په دې خبرونه کې. په خبرونه کې تاسو ته د پاکستان او سیمې په اړه یو شمېر ریپورټونه او تبصرې در خبرو. د خبرونې په دویم نیمای کې تاسو ته د مشال ریډیو 2 اونیزي خبرونې مشال آنلاین او همدغسې روښانه مستقبل در خبرو. خو تر دې هر څه وړاندې به خبرونه واورو چې شاهین بونیری وړاندې کوي.
سلام شهرون بیر دی وخت مهم خبرونه د بلوچستان پونتون کوټه څخه د دوز د کوونکو د لادرک کېدو پر ضد د پونتون د کوونکو بیا په احتجاج لاس پورې کړی دی. پنجاب حکومت د مذهبي ډلې تحریک لبیک پاکستان یا ټی ایل پی مشر سعد حسین رضوی له زندانه خوشې کړی دی. او په افغانستان د طالبانو تر واکمنۍ وروسته جرمني پر لومړي ځل خپل لوړپوړي ډیپلوماټان کابل ته استولي. د خبرونو تفصیل. د بلوچستان پونتون کوټه څخه د دوز د کوونکو د لادر کېدو پر ضد د پونتون د کوونکو بیا په احتجاج لاس پورې کړی دی او د زده کړو لړۍ ودرېدلې ده. مظاهره چار غوښتل لري چې حکومت د روانې میاشتې د لومړۍ نیټې څخه د پونتون لاسټله لادرک شوي دوز د کوونکي سهیل بلوچ او فسی بلوچ درکو لګوي او ذمهوارو ته د سزا ورکړي. په دغه اړه پرون مشال ریډیو سره په خبرو کې په مظاهره کې شریک کې زده کوونکي محمد نواز وویل
حکومت زموږ دا مطالبه کوو چې د الکوان پورته شوي دي دا زر تر زره راریاسي او دا سکیورټي دومره ډیره د بای سکیورټي خپل کار وکړي. د الکوان مطلب نه چې پورته د انجونو ته د الکوان ته د تحفظ ورکړي.
بلخوا د بلوچستان وزیر الله میر عبدالقدوس بزنجو د بلوچستان پونتون د لادرکز د کوونکو پاړه د معلوماتو لپاره یو درې کسیزه پارلماني کمیټه ټاکلې ده. د کمیټې یو غړي نصرالله زیری پرون مشال لیډو ته وویل چې په دغه لړ کې د پونتون د زده کوونکو او انتظامی سره ملاقاتونه کړي. نوموړي زیاته کړې ده مظاهره چان ورسره رضا شوي چې د پونتون نه بهر به احتجاج نه کوي. د پونتون د زده کوونکو د لادرک کېدو پر ضد د احتجاجونه د نومبر په اتمه نیټه پیل شوي دي. بلخوا د پونتون انتظامی د نومبر لسمې نیټې راهیسې پوهنتون د نصرګندا نیټې پورې تړلې ده. پنجاب حکومت د مذهبي ډلې تحریک لبیک پاکستان یا ټی ایل پی مشر سعد حسین رضوی له زندانه خوشې کړی دی. سعد رضوی د حکومت ضد مظاهرو لپاره د خپلو پلویانو هڅولو په تور د روان کال د اپریل په 12مه نیټه نیول شوی وو. د ټی ایل پی ویان صدام بخاري پرون مشال لیډو ته وویل چې پنجاب حکومت د ګوند مشر د لاهور له کوټ لکپت زندانه خوشې کړی دی. پنجاب حکومت د نومبر په 12مه د سعد رضوی نوم له هغه لسټه هم لرې کړ چې د ترهګرۍ یا فرقیز تعصب خپرونکو کسانو نومونه پکې شاملېږي. اکتوبر په 1 د پاکستان حکومت او تحریک لبیک ترمنز له یوې لوزنامې وروسته د دې تحریک پلویانو هغه لاریون پای ته ورساوه چې له پاکستانه یې د فرانسوي سفیر د شړلو او خپل نیول شوي مشر د خوشي کولو له غوښتنو سره له لاهوره پیل کړی وو. جرمني وایي د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو له لوی کمشنري یا یونیسیار سره د دې ادارې د کار د دوام په اړه موافقه لاسلیک کړې ده. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنر پیلیپو ګرانډي پرون په خپل ټویټر لیکلي چې جرمني روان کال په افغانستان کې د یونیسیار د فعالیت د تمویل لپاره خپل مرسته 450 میلیونه یورو ته رسولې ده. د ګرانډي په وینا په دې توګه له یونیسیار سره د جرمني د ټولې مالی مرستې اندازه 425 میلیونه یورو ته رسیدلې ده. د خیبر پختونخوا په شپږ درزلو کې د شری او روبیلا ضد کمپاین کې له 4 میلیونه زیات ماشومان واکسین شوي دي. د خیبر پختونخوا د صحت محکمې ویان اسد ضیا پرون مشال لیډو ته ویلي کوشش دی چې هغه ټول ماشومان واکسین کړي چې د کمپاین لپاره هدف ټاکلی. او په افغانستان د طالبانو تر واکمنۍ وروسته جرمني په لومړي ځل خپل لوړپوړي ډیپلوماټان کابل ته استولي چې له طالبانو سره وګوري. د جرمني د بارنو چارو وزارت په بیان کې ویلي د افغانستان لپاره ځانګړی استازي او ټاکل شوی سفیر پرون د طالبانو د حکومت د لوړپوړو چارواکو سره کتلي دي. له پلاوي سره د افغانستان لپاره د هالند ځانګړی استازي ایمایل ډی بونت هم ملګری وو. د افغانستان ملي ټلویزیون هم پرون ویلي وو چې طالب چارواکو د افغانستان لپاره د جرمني او هالند ځانګړو استازیو پر اړیکو بشری مرستو او د افغانستان د اقتصادي او ټولنیز وضع د خوالي په تړاو بحث کړی دی. او د پاکستان او بنگلاديش ترمنځ لومړی شلوریز لوبه به نن د ډاکا په شیر بنگلا سټیډیم کې لوبیږي. پاکستان کرکټ بورډ د لومړي میچ لپاره د 12 لوبغاړو نومونه اعلان کړي دي. د دې ترمخه به بابر اعظم کپتان او شاداب خان مرستیال کپتان وي. د دواړو ټیمونو ترمنځ به دویم میچ د نومبر په 6مه او دریم میچ به د نومبر په 2 هم په یاد میدان کې کیږي. دا و د دې خبرونه.
خبرونه مولا مشال ریډیو څخه اوریدل چې شاهین بنری وړاندې کوله. اوس هم تاسو ته ریپورټونه وړاندې کوو د بلوچستان پوهنتون کوټې څخه د دوو زده کوونکو د درک کېدو پر ضد درول شوی احتجاج بیا پیل شوی دی. احتجاج کوونکي وایي چې حکومت دې د دې زده کوونکو د رامندلو ژمنې پوره کړي. د زده کوونکي د روانې میاشتې له لومړۍ نیټې لا درک دی. حکومت ورته یو کمیټې هم جوړ کړې وه خو د احتجاج کوونکو په وینا هغوی کار نه کوي. نور تفصیل دایو ترن پر رپورٹ کی
د بلوچستان پوهنتون کوټ څخه د دوه زده کوونکو د لادرکېدو په ضد د پوهنتون د نورو زده کوونکو لخوا یو ځل بیا احتجاج پیل شوی دی چې له امله په پوهنتون یا یونیورسټي کې د کلاسو لړۍ بنده شوې ده. په احتجاج بوخت دغه زده کوونکي غوښتنه لري چې حکومت دې سمدلاسه سهیل بلوچ او فسی بلوچ ومني کوم چې د رواني میاشتې د لومړۍ نیټې څخه د سریاب سړک د اسټل څخه لادرک شوی دی. په دې ترڅ کې په احتجاج بوخت پوهنتون یو زده کوونکی جهانګیر بلوچ و مشالډو ته وویل چې په کومه ورځ دغه زده کوونکی د اسټل څخه لادرک شول نو په هغه وخت کې د یونیورسټي سی سی ټی وی کیمرو هم کار نه کاوه چې له امله د دوی شک نور زیات شوی دی.
مشتي ارتال شروع کی په دویم ورځ د یونیورسټي نوټیفیکیشن را لې په هغه کې دا خبره وکړې دي چې ټل فردر آرډر تک چې دی دغه یونیورسټي به بندي. او نو هم خبره ده د احتجاج رقم مشتي ولاړو مش به ډیر کوپریشن وکي د ایڈمنسٹریشن سره چې موږ ته دي زموږ سړیان پته راکړي لیکن دینه راکړل. اول موږ د لې ریلیانې وېستلې ایڈمن بلاک مې د وی سي سیکریټریټ مې بند کی پاکستان ډیپارټمنټ مې بند کی دینه منلې خو بیا موږ مجبور رسولو دا اته چې موږ رالو دغه یونیورسټي مې د پلتون مې ګرد بند کړ. د دې وجه خدا د چې موږ نوې نسل چې دی هغه په شعور کې او خلکو کې شعور راځي دی خبرې چې موږ حق چشته نو دی چې دی ګور دلته دی وای چې سټوډنټ پالیټکس چې دی په یونیورسټي کې مکوې.
د زده کوونکو د احتجاج له امله نه یوازې په پوهنتون کې کلاسونه بند شوي دي بلکې کلیز امتحانونه هم تر اغیز لاندې راغلي دي او په نتیجه کې عادي زده کوونکي هم د سختو مشکلاتو سره مخ دي. په دې ترڅ کې به غوړ سو وای و بل زده کوونکي محمد نواز ته
خوباراله اوار اوار بلوچستان ډیر کمزور دی په تعلیم کې بیا چې لږ پر مخ راځي بیا کله ورور انجونې نه دي سیف کله د انجونو سره کلیپس راځي دغه راځي او کله بیا دا رقم الکوان پورته سي. نو موږ دا غواړو چې د حکومت سره د اپیل کوو چې بایس لږ خیال وساتل سي او تعلیم پروموټ کړي موږ لپاره بم شي د دې لپاره بم شي و دا خو د ډیر وخت سره کله ورور انجونو ته دمکې ورکی کله الکوان ته دمکې ورکی او بیا موږ سره په سکالرشپ کې مطلب زیاتوب کې دا رقم موږ دا غواړو چې موږ سره ورور سړی ودری جو څوک موږ سپورټ حکومت سمور دا مطالبه کوي چې د الکوان پورت سوي د 10000 تر زره راریاسي او د سکیورټي دومره ډیره د بای سکیورټي خپل کار وکي د الکوان مطلب نو سپورټ د انجونو ته د الکوان ته د تحفظ ورکي.
پلپلو ته د بلوچستان لا وزیر میر عبد القدوس بزنجو د بلوچستان پونتون د لادرکز د کونکو په اړه یو درې کسیز د اسمبلی پارلماني کمیټي ټاکلې و چا چې د پونتون د زده کونکو او انتظامی چارواکو سره لیدلې دي. په دې کې د مشال ریډو سره په خبرو کې د کمیټې وغړي نصر الله زیری وویل چې تر دم غړي پورې دوی زده کوونکي په دې سلا کړی دی چې هغه به د پونتون څخه د باندې احتجاج نه کوي.
واقعتاً دا ډیره ناروا خبره ده چې لوستون کې په خپل پوهنتون کې غیر محفوظ دي او د دې مخ کې تاسو خبره چې په دغه کوټه پوهنتون کې د تره او د ویرون کې یو واقع وسوه د انجنو لوستون کو سره چې هغه ډیره هایلایت شوه. نو دغه بعد د پوهنتون سره د لوستون کو اغوا کېدل دا بیا یو بل داسې خبره ده چې ټول لوستون کې چې په زراو په تعداد کې دي په پوهنتون کې کالکان دي که انجن دي هغه په ویره کې دي په خوف و حراس کې دي. نو موږ د اپوزیشن په حیث د حکومت سره دا غوښتنه ده چې زر تر زره دي دا لوستون کې خوش کړل سي.
د دې احتجاجي زده کوونکو په وینا چې سهیل بلوچ او فسی بلوچ په بلوچستان پوهنتون کوټه کې د مطالعه پاکستان زده کوونکي دي او د نومبر د میاشتې په لومړۍ نیټه ماښام اووه بجې د یونیورسټي د اسټل څخه لادرک شوي دي. د دې پیښې په ضد زده کوونکو د نومبر په اوومه نیټه پر لت پیل کړی و او دغه ډول د پوهنتون انتظامی چارواکو د نومبر د لسمې نیټې څخه یونیورسټي تر ناڅرګنده وخته پورې تړلې وه او د نومبر په 11مه نیټه چې کله د صوبې اعلی وزیر میر عبدالقدوس بزنجو د احتجاجي زده کوونکو سره د خبرو لپاره د صوبایي وزیر میر عبدالرحمن کیترام په مشرتابه کې درې کسیزه پارلماني کمیټي جوړه کړه. نو د هغه وروسته د نومبر په 13مه نیټه احتجاج کوونکو خپل پرلت ختم کړی و، لاکن چې کله دغه لادرک زده کوونکي نه وموندل سو نو د پوهنتون زده کوونکو یو ځل بیا په احتجاج لاس پورې کړی دی. بل پلو ته دلته د حزب اختلاف له لورې دا هم وویل سوي دي چې د پوهنتون پر دې پیښه باندې به نن په بلوچستان اسمبلی کې هم بس وکړل سي.
یاره ګورګینیا، دا مشال ریډیو را نه ورکه ده.
مشال ریډیو دی خدای نه ورکوي.
اوهو، دا او بس سمارټ موبایل.
سمارټ موبایل تو ته کو سلفی را سره اخلي
اپ او ګوګل پلی سٹور ولګوا.
او می لګولو جی
ګورګینیا
اولیکا
جی
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آئی او مشال ریڈیو ڈاؤن لوڈ کا
دا
مشال ریڈیو دا اوریدونکو په پیښور کې د سهار 9 او په کابل کې 3 بجې
د پښتون ژغورنې غورځنګ غړي او د جنوبي وزیرستان پارلماني استازي علي وزیر په بند کې نږدې یو کال پوره کیږي. پر علي وزیر د ریاست په خلاف د خلکو د پارونې تورن دي خو هغوی نه مني. په همدې حال کې پاکستان د وسلوال ډلې تحریک طالبان پاکستان او سختدریزي ډلې تحریک لبایک پاکستان سره مذاکرات سوي دي. نو علي وزیر ولې نه خوشي کیږي؟ په دې اړه د بشیر ګواش رپورټ اورو چې د علي وزیر د ښځې په فریاد پیلېږي.
کور رنگ دس کے دے وجہ چدا نشتا سڑائی چدا خودکشی و کدب رہا سارتی چی کڑی دی چی مجھے تباکڑی
په ژړا سر د خزا د پښتون ژغورنې غورځنګ د یو مشر او د پارلمان غړي علي وزیر میرمن سایرا علي ده. د څلورو لونو او د دوو زامنو مور سایرا علي له یو کال راهیسې دغه دراتګ په انتظار ده. نوموړی د نومبر په 13مه مشال ریډیو ته وویل چې میړه یې د پاکستان د آئین لاندې د پښتنو حقونه غواړي، نو نه پوهیږي چې ولې لا هم په جیل کې دی.
دلته خو چې څه دې نه کړي بیا دې نه سي دره ظلم خو نه شي نه په 302 کیس کې دا کیسه نه خو په غونډ خلکو دی غونډ آزاد کړی یو علي نیولا ده. مشمن میں علی ڈرائیور تھا بلر سے وہ چرتا وہی چھ ہر 15 دن بادر تے چھ بابا بروزی چھ میں متوز درویش شروع کر دی پاپا ایونی و پوخے ونی و نیر بوسی.
علی وزیر د 13 کال دسمبر رئیسی پ کراچی کی پ زندان کی دے اغه پ سہراب گوٹ کی دکڑی ہا تقریر د وجی نیول شوی چھ نموڑے پکی پر امنیتی ادارو نیو کی کڑے وی چھ د ٹھولو وسلوالو پر زد یو شان عملیات نہ کوی او پ سیاست کی گوتی وہی پوز دا دواړه تورونه ردوی. سایرا علی مشال ریډیو ته وویل چې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اڅکزي ته خواست کړی و چې د میړه لپاره یې غږ پورته کړي. اڅکزي همداسې کړی دي. هغه د نومبر په 11مه په کوټه کې په یو تقریر کې وویل
علی وزیر کے باپ سے
د علی وزیر پلار او کورنۍ سره ز ل 1300 کلونو پی جنم د د کورنۍ ول لس غړي په دز وجل شوی دی. د پی ٹی ایم سره اختلاف په خپل ځای خو پی ٹی ایم نه ټوپک راخسته او نه کوتک، نو بیا ولی علی وزیر بندي دی؟ خو هغه خلک خلاص دي چې ګولۍ چلوي.
د علی وزیر د قید موضوع د نومبر په 11مه د پاکستانی پارلمان په مشترکه غونډه کې هم راتازه شو. دغه مهال درې دیرش بلینونه د اپوزیشن او حکومتي غړو د ناندریو په مهال منظور شول.
سیکنډ امندمنټ سپیننګ نیب اف سینیټر مشتاق احمد
خو په دې دومره ډیرو اوازونو کې د جنوبي وزیرستان د پارلمان غړي علي وزیر غږ نه و. د جماعت اسلامي سینیټر مشتاق احمد خان هم د علي وزیر نه موجودیت وغانده.
علي وزیر کا یہاں نہ ہونا قابل مذمت ہے.
د دې میاشتې په سر کې مشال ریډیو د پاکستانی طالبانو او حکومت ترمنځ له خبرو پرده پورته کړه. د دې ترڅنګ یو بل لوی خبر په پاکستان کې د حکومت لخوا د ناقانونه ډلو له لیست څخه د مذهبي ډلې تحریک لبیک پاکستان وستل و. په دې اړه شوې لوزنامه پر دې سربېره وه چې د چارواکو په وینا دې ډلې د اسلام آباد سره نږدې په مظاهره کې شپږ پولیس والا ووژل. د لوزنامې د عملي کولو په ترڅ کې د پاکستان حکومت د نومبر په 13مه د دې ډلې مشر سعد حسین رضوی هم لقیده خوشی کړی دی. د ریاست لخوا د تحریک لبیک پاکستان او پاکستانی طالبان سره خبرې او د قومي اسمبلی د منتخب غړي علي وزیر په زندان کې ساتلو ته د پاکستان ډان ورسپاڼې د دوه مخې پالیسۍ نوم ورکړی. د انګریزي ورسپاڼې د نومبر په 15 په خپلې و ادارې کې ولیکل چې وفاقي او صوبایي حکومتونو سرګند کړي چې د علي وزیر او پښتون ژغورنې غورځنګ د نورو غړو لپاره هیڅ حوصله نه لري. همدې ته په اشاره د ملي جمهوري غورځنګ مشر او د شمالي وزیرستان استازي محسن داوړ د نومبر په 13 مشال ریډیو ته وویل چې د پاکستان حکومت د ناقانونه ډلو سره مذاکرات کوي خو یو سوله خوښې پښتون یې بندي کړی دی.
دا خبر اوس ډیره واضحه ده چې دلته د ټی ایل پی خلک رها کیږي یا ٹی ٹی پی سارا مذاکرات کی یا دا علی پکم دغه چنی ور شو دے پکم تقریر دغه شان ته تقریرونه دے پځې دل ته نورم شو دی. د پنجاب ډیر پارلیمنٹریز چې دغه دا خبرې کړي دي هغه باندې به مقدمې جوړې دي خو هغه به ډیر زر ضمانتونه هم شو دی. ولا بده مرغه د علی پک کیس کې دا کیسه بخی نشتا او ټول نظام چې سونه کنټرول دے دا یو نوی مثال هم دی. او بل ته مغه خبره چې دا کم ډیسکریمینیشن کیږي چې د پنجاب یو سیاست مدار راځي هغه پکم تقریر نیول لکیږي هغه سره یو قسم چلند کیږي او دا سره به بل طرف ته یو پختون پارلیمنٹیرین هغه چې یو تقریر کوي هغه سره به بل قسم چلند کیږي.
محسن داوړ د تورته خبرې د نومبر په 13 په پارلمان کې هم کړې وي. د هغه د تقریر په وخت د اسمبلی سپیکر اسد قیصر د پروډکشن آرډر د نه کول سپیناوي پرځای د داوړ خبرې ورلاندې کړې او ورته ویل چې خپل موشن یا په قانوني مسوده کې د بدلون وړاندیز وړاندې کړي. پروډکشن آرډر یا پارلمان ته د یو غړي د حاضرولو حکم د پارلماني چارو له کمیټې تیریږي. په دې کمیټه کې د واکمن تحریک انصاف غړي ارباب شیر علي د نومبر په 13 مشال ریډي ته وویل چې په کمیټه کې به دیاړه نه کوم بحث شوه او نه هم کومه غونډه.
پروډکشن آرډر چې دا د پارلیمنت کې په دتو خلکو اختیار یا د سپیکر یا د چیئرمین میٹنگ کیږي یا یو سیشن کیږي دا اختیار سپیکر سره وي او د کمیټې چیئرمین سره وي. نو هغه چې دی هغه مطلب سپیکر اختیار دی چې زه کوم چې کوم چې مطلب دی ما ورته چې په کار وځه راغلی.
د پاکستان قومي اسمبلی سپیکر اسد قیصر په دې اړه مشال ریډیو سره خبرې ونه کړې. په کراچۍ کې د بندي علي وزیر په اړه مو چې کله د سند وزیر اعلی دفتر سره رابطه وکړه نو هلته یو سیکرټري د نوم نه خبرولو په شرط وویل چې د عدلي په کارونو کې کار نه لري او نه هم په عدالت کې د روانو مقدمو په اړه خبرې کوي. په تیر یو کال کې د علي وزیر د مقدمې اورېدنې شوې او په هغه فردي جرم عاید شوی خو وکیلانو یې مشال ریډیو ته ویلي چې تاریخونه زر زر نه ورکول کیږي. د جولای په لومړۍ نیټه د پارلمان غړو سره د پوځي مشر جنرال قمر جاوید باجوا تر ملاقات وروسته په رسنیو کې داسې رپورټونه راغلي وو چې جنرال باجوا سیاستوالو ته ویلي چې که علي وزیر په خپلو کړو خبرو بخنه وغواړي نو خوشی کېدلی شي. په اوس په دې اړه ښکاره څه نه دي ویلي. علي وزیر د جولای په 4 باجوا ته په لیږل یو لیک کې ویلي وو چې له ده د بخنې مطالبه کول غیر آئینی کار دی.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شے
د پاکستان پارلمان د نومبر پر 13 پر شذو د جنسي تیری کوونکو او د ماشومانو د زورونی د عاملینو د خسي کولو یا نامرد کولو لپاره قانون منزور کړ. د حکومتي ګوند چارواکي وایي چې دا کار یې د قانون پوهانو په سلام مشوره کړی دی. خو بل پلو په پاکستان کې د میرمنو د حقونو فعالان، قانون پوهان او د نفسیاتي ناروغیو ډاکټران وایي له دې لارې د جنسي تیریو مخنیوي نسی کېدای. اسرائیل عموماً په دې اړه رپورټ لري.
د پاکستان پارلیمان په 13 نومبر داسې بل منظور کړل چې پکې راغلی دی که یو کس ډیر وارې په جنسي تیریو کې ککړ وګرځي نو د سزا په توګه به هغه په کیمیاوي طریقه یا کیمیکل کیسټریشن سره نامر جوړول کیږي. په کیمیکل کیسټریشن کې په دوایانو سره د یو تن جنسي صلاحیت د لنډ وخت لپاره ختمول کیږي. دا په داسې حال کې دا چې پاکستان کې له ماشومان او ښځو سره د جنسي تیریو پیښو وروسته ولس غوښتنه کوله چې دا قسمه پیښو مخنیوي په هدف د سخت سزاګانې مقرر کړل شي. که څه هم یاد مجوزه قانون د پاکستان ولسمشر نه دی لاسلیک کړی، خو د بشري حقونو فعالان، قانون پوهان او د نفسیاتي ناروغیو ډاکټران دې ته ښه نه ګوري. په پاکستان کې د میرمنو حقونو لپاره د مبارزه کوونکي عورت فاونډیشن د خیبر پختونخوا څانګې مشرې شبینه ایاز د نامرد جوړولو قانون غیر انساني بللې او وایي په دې هیواد کې قوانین له وړاندې موجود دي خو هغه عملي کیږي نه. نوموړي په 13 نومبر مشال ډوته ویل جنسي تیریو کوونکو ته پر وخت د قید او جرمانې سزا پور کول هم د دا قسمه پیښو مخنیوي کې دی شي.
چې کوم دې د سزا په بالکل پکار دي چې تاسو ته بالکل سزا ملو شي او په ټیم ملو شي. دا نه چې مطلب 50 سال بعد باقي ته سزا ملوي دي، ټیم ملو شي چې نور مونګوري چې دی سزا دې فیر ټرایل دې او سزا پکار دي.
د جنسي تیری او زد جنگ په نامه کراچي میشته غیر دولتي سازمان په 2006 کال کې ویلي وو چې پاکستان کې د عدالتونو لخوا د جنسي تیریو په کیسونو کې له 3% هم کم کسان سزا کیږي. د دې ادارې تر مخه په 2013 کال کې پر ښځو د جنسي تیریو نږدې 1000 پیښې یوازې په کراچۍ کې رپورټ شوې وي. د پاکستان سپریم کورټ وکیل نورعالم خان هم وایي که په پاکستان کې پولیس په سمه توګه او پر وخت د جنسي تیریو پلټنې وکړي او په دې لړ کې عدالت پر وخت او د انصاف پر اساس فیصله وکړي نو یادې پیښې به ډېرې کمې شي. نوموړي په 13 نومبر مشال ډوته وویل چې پاکستان کې له وړاندې د موجود قانون له مخې باید د جنسي تیری کیس په 3 میاشتو کې دننه فیصله شي، خو دا کیسونه په کلونو کلونو عدالت کې روان وي او اکثره ملزمان خوشې شي. نوموړی وایي پاکستان په څیر هیواد چیرته چې بعضې خلک د مذهب د سپکاوي مخنیوي په څیر قوانین د خپلو ناوړه ګټو لپاره کاروي، هلته د خصي کولو قانون هم د ناجایزه ګټو لپاره کارول کېدای شي.
قانون چې کلم جوړیږي د ګراوند ریالیټي وکتلی شي، د ګراوند ریالیټي په مطابق چې دا جوړ شي. نو قانون صرف اور صرف چې غریب او مجبور خلکو لپاره دی.
په پېښور کې د نفسیاتي ناروغیو ډاکټر عرفان الله وایي په جنسي تیریو کې ککړ کسان چې اکثره نفسیاتي ناروغي لري، که دوی خصي کړل شي نو دغه ناروغي به یې نوره هم زیاته شي او دوی به لا نور په تشدد لاس پورې کړي. د ده په خبره باید د دې کسانو علاج وشي. نوموړي په 13 نومبر مشال ډوته وویل د مور پلار او د سکول د استادانو ذمواري جوړیږي چې د ماشومانو شخصیت سازۍ ته توجه ورکړي او دوی له جنسي تیریو وژغوري چې دارنګ په راتلونکي کې بیا دوی پر چا جنسي تشدد ونه کړي.
داسې مخنیوی کېږي چې دا بالکل ابتدا نه چې کله ماشوم سکول ته لاړ شي، په کار ده چې هلته یو سایکالوجیسټ او یو سایکیاتریسټ ناست وي او هغه د دې ماشوم چې کوم دی لویږي د ژوند یا د شخصیت تجزیه نظر لاندې وساتي او هغه هغه وخت سره سره د هغې تداویو کې مخنیوی کې علاج کې.
د خامی اسمبلی د قانون او انصاف قیمه کمیټي غړی محمد فاروق اعظم ملک چې د حکومتي ګوند پاکستان تحریک انصاف سره تعلق لري وایي په جنسي تیریو کې د ککړ کسانو د لنډ وخت لپاره د خصي کولو مجوزه قانون یې له قانون پوهانو سره تر مشورې وروسته جوړ کړی او بیا یې پارلمان هم منظوري ورکړي. نوموړي په 13 نومبر له مشالې سره په خبرو کې پر دې اړه هم دومره وویل.
د های کورټ بارونو او سپریم کورټ بار وکیلانو څخه زموږ کمیټي د یو قانون په جوړولو کې مشوره اخلي، بیا موږ هغه مجوزه قانون اسمبلی ته لیږو او له هغه ځایه منظور یا رد شي نو د اسمبلی مرجی وي. بیا
د پاکستان پارلمان پر داسې وخت په ډیرو جنسي بریدونو کې د ککړو کسانو د لنډ وخت لپاره د نامبرده کولو بل منظور کړی چې په پاکستان کې له وړاندې د جنسي تیری ضد قانون موجود دی. د دې قانون له مخې په یاد جرم کې ککړ کس ته به له 10 تر 25 کالو پورې د قید سزا او ډله ییز جنسي تیری کوونکي ته به د مرګ یا عمر قید سزا ورکړل کیږي. په 2013 کال کې په پاکستان کې د 1 کلنې ماشومې زینب انصاری په ګډون د 8 ماشومانو په قتل او جنسي تیریو کې د ککړ محمد عمران پانسی کولو باوجود په دې هیواد کې دغه پیښو دوام وکړ او د ساحل نومي سازمان تر مخه په 2019 کال کې په ماشومانو د جنسي تیری 2846 کیسونه رپورټ شول.
د پاکستان په اساسي قانون کې د ملک وګړو ته کوم حقونه ورکړل شوی او پر هغوی یې څه ذمهواري خېږي؟ د انسان بنیادی بشري حقونه څه دي او هغه څنګه ترلاسه کیدی شي؟ اولس په خپل حقونو خبرول د ریاست ذمہواری ده او کنه اولس په خپل حقونه په خپل ځان ته معلوموي. دا او د تورته نور موضوعات د مشال رادیو په ونی ز خبرونه قانوني لار کې ل قانون پوهانو سره سیړو. د خبرونه د هر دوشنبه په ورځ د مسپخین په 2:30 او د هر چهارشنبه په ورځ د مسپخین په پاوباندې 1 بجه بوریوال کاکړ تاسو وړاندې کوي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. د نورو اوریدونکو، د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پاکستان د هغو هیوادونو په فهرست کې زلبیا اچولی چې پکې له مذهبي ازادۍ څخه سرغړونې کیږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پر ویبپاڼه د نومبر پر 12 د انټونی بلینکن له خولې لیکل شوی چې هر کال هغه هیوادونه په ګوته کوي چې پکې خلک د مذهب او عقیدې له وجې ځورول کیږي، تنګول کیږي او یا وژل کیږي، خو پاکستان دغه تورونه رد کړي دي. ملیحه مرزا
امریکا پاکستان یو ځل بیا د نړۍ یو له هغو هیوادونو بللې چې د مذهبي ازادۍ لپلوه د ځانګړې اندېښنې وړ دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن د نومبر په 12 په یو بیان کې وویل دوی ویني چې د نړۍ یو شمېر هیوادونه یوازې د دې لپاره خلک ځوروي، زنداني کوي، ګواښي او وژني چې هغوی د خپلې عقیدې سره سم ژوند کول غواړي. نوموړي وویل د امریکا د ولسمشر جو بایډن اداره دې ته ژمنه ده چې هر فرد ته د خپلې مذهبي عقیدې ازادي ترلاسه وي، نو ځکه دوی له سرغړوونکو نه مسؤلیت غواړي. بلینکن وویل هر کال د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ذمہواری جوړیږي چې هغه هیوادونه او غیر ریاستي عناصر په ګوته کړي چې د مذهبي ازادۍ د سرغړونې پر سر د نړیوالې مذهبي ازادۍ قانون لاندې د هیوادونو په فهرست کې شاملېږي. انټونی بلینکن وویل د پاکستان په ګډون برما، چین، اریتریا، ایران، روس، سعودی عرب، تاجکستان او ترکمانستان د هغو هیوادونو په لیست کې ورچوي چې د مذهبي ازادۍ په سیستماتیک روانو او لویو سرغړونو کې ککړ دي او یا دا کار زغمي. خو پاکستان وایي داسې خبرې ناسمې دي چې ګینی په هغه هیواد کې میشت اقلیتونه مذهبي ازادي نه لري. د پاکستان مذهبي چارو وفاقي وزیر نورالحق قادری د نومبر 14 مشال ریډیو ته وویل چې دا اقدام بالکل بے بنیاد دی، ځکه چې حکومت ټولو اقلیتونو ته تحفظ ورکولو او حقونه خوندي ساتلو ته ژمن دی.
بنیاد نشته، خو زمونږ آئین په دې کې بالکل واضح دی. د مذهب په نامه باندې، د دین په نامه باندې، د عقیدې په نامه باندې هیڅ تمیز او د فرق گنجائش نشته. بیا د پاکستان موجوده حکومت کوم اقدامات دي د ټولو مذهبي اقلیتونو لپاره هغه یو خاص توجه کولې کیږي، کاغه هندو دي، کاغه سکھ دي، پاکستان کې مسیحي دي، کوم پاکستان کې د مذهبي عبادتګاهونو د اقلیتونو د غوي نگهداشت کیږي. لمخله د دې سیمه راغند ټولو نه د پاکستان رویه، پاکستان بطور ریاست، بطور حکومت نے مذہبی اقلیتوں سر ڈیر بہتر ادا اور ڈیر خدا.
قادری البتہ زیادہ کڑا چی دسین صوبے پزینو سیمو کے چی آوازی یو یا دو ضلعو تا محدود دی، پکے پزور دا مذہب دا بدلولو پہ خیر رپورٹ شوی دی، خو چی کلا ہم داسی سوا کیا مخیط رازی نو حکومت یہ بیخت دا رسیدو کوشش کوی او خپل کاروائی کوی. نورالحق قادری پر امریکا تور پورې کړ چې د فهرست و جوړولو کې غیر جانبداری نه ده خودلې او داغه په خبره هند چې د مذهبي ازادۍ د سرغړونې ډېرې پیښې پکې کیږي نه دي شامل کړل شوی. تر دې مخکې د امریکا بهرنیو چارو وزارت په 2013 کال کې د پخوانی ولسمشر ډونلډ ټرمپ تر اداري لاندې پاکستان د هغو هیوادونو په فهرست کې اچولو چې د مذهبي ازادۍ سرغړونکي دي. دا فهرست امریکا د بهرنیو چارو وزارت په هغه کلنی رپورٹ کې شامل وي چې د مذهبي ازادۍ په حواله خبريږي. په 2006 کې هم امریکا پاکستان په هغه فهرست کې ساتلو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن وویل امریکا به د مذهب یا عقیدې ازادۍ د دفاع په حق له خپلې ژمنتیا نه هیڅ کله هم پر شا نه شي. نوموړي وویل د الجیریا، کوموروز، کیوبا او نیکاراګوا د سار په ځانګړي لیست کې هم اچوي چېرته چې د مذهبي ازادۍ سختې سرغړونې شوي او یا یې زغملې دي. د دې سربیره د ځانګړي اندېښنې وړ ډلو کې طالبان، الشباب، بوکو حرام، حیات تحریر، الشام، حوثی، داعش او جماعت نصر الاسلام والمسلمین شامل کړل شوي دي. انټونی بلینکن وویل په ټوله نړۍ کې مذهبي ازادۍ ته ګواښونه سیستماتیک او ژور دي، خو د هغې د خاتمې لپاره د نړیوالې ټولنې خاصې پاملرنې ته ضرورت دی. د پاکستان مذهبي چارو وفاقي وزیر نورالحق قادری په خبره په پاکستان کې د اقلیتونو کمیشن شته چې د هر مذهبي اقلیت استازي پکې موجود دي. نوموړي وویل ته مذهبي رواداری یا انټر فیت پالیسي جوړه ده چې زر به کابینې ته وړاندې کړل شي.
دا مشال ریډیو دا.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. نو اوریدونکو مشال ریډیو هر وخت تاسو لپاره نه ساته خبرونه وړاندې کوي. د خبرونه تاسو د ریډیو ترڅنګ په انټرنیټ کې هم اوریدلای شئ. پته ده www.mashalradio.com. او سم د خبرونو لنډیز تاسو دونی می بجی سوی شاهین بنر وړاندې کوي.
د دې وخت مهم خبرونه. د بلوچستان پوهنتون کوټ څخه د دوه زده کوونکو د لادره کېدو پر ضد د پوهنتون زده کوونکو بیا په احتجاج لاس پورې کړی دی او د زده کړو لړۍ ودرېدلې ده. مظاهره چان غوښتنه لري چې حکومت د روانې میاشتې د لومړۍ نیټې څخه د پوهنتون لاسټرله لادرک شوي دوه زده کوونکي سهیل بلوچ او فسی بلوچ درک ولګي او ذمهوارو ته د سزا ورکړي. بلخوا د بلوچستان وزیر اعلی میر عبدالقدس بزنجو د بلوچستان پوهنتون د لادرک زده کوونکو په اړه د معلومات لپاره یو درې کسیزه پارلماني کمیټه ټاکلې ده. د عوامي نشتر ګوند په مرکزی ستر سکتر میا افتخار حسین د ملکن پسخاکوټ کې د وسلوال برید حاصل شوې ده. عوامي نشتر ګوند وایي چې نوموړی په برید کې خوندي پاتې دی. برید کوونکي د تماچې سر نیول شوي او پولیسو ته حواله کړل شوې ده. پنجاب حکومت د مذهبي ډلې تحریک لبیک پاکستان یا ټی ایل پی مشر صاد حسین رضوی له زندانه خوشې کړی دی. صاد رضوی د حکومت ضد مظاهرو لپاره د خپلو پلویانو هڅولو په تور د روان کال د اپریل په 12مه نیټه نیول شوی وو. د ټی ایل پی ویان صدام بخاری ویلی دی چې پنجاب حکومت د ګوند مشر د لاهور د کوټ لکپت زندانه خوشې کړی. جرمنی وایي د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د لوی کمشنرۍ یا یونیچار سره د دې ادارې د کار د دوام په اړه موافقه لاسلیک کړې ده. د خیبر پختونخوا په شپږ در ضلعو کې د شری او روبیلا ضد کمپاین کې له 4 میلیونه زیات ماشومان واکسین شوي دي. د صحت د څانګې بیان اسد ضیا ویلي دي کوشش یې دی چې هغه ټول ماشومان واکسین کړي چې د کمپاین لپاره هدف ټاکلی. او په افغانستان د طالبانو تر واکمنۍ وروسته جرمني په لومړي ځل خپل لوړپوړي ډیپلوماټان کابل ته استولي چې له طالبانو سره وګوري. د جرمني د بارنو چار وزارت په بیان کې ویلي د افغانستان لپاره ځانګړي استازي او ټاکل شوی سفیر پرون د طالبانو د حکومت د لوړپوړو چارواکو سره ملاقاتونه کړي دي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. نو سم تاسو ته مشال ریډیو اونیز خبرونه مشال آنلاین وړاندې کوو. د دې خبرونه کوربا بشیر گواشته.
مشال آنلاین
د بیان ازادۍ په اړه بحث هر اونۍ له مشال ریډیو.
سلامونه او خیر چارې. نن په مشال آنلاین خبرونه کې د خزینه شاعرانو په هنر بحث کوو. دا به ګورو چې خزي شعر څنګه د بیان ازادي د یو توکي په توګه کاروي. زه بشیر ګواخم او هله دا تاسو را سره تر پایا د خبرونه واورې ځکه چې تاسو ته مخندور شعرونه او ګټوري خبرې راوړې دي. په شعر کې د پښتنو خزو احساسات له 1800 کلونو د انګریزانو او افغانانو ترمنځ له هغې جګړې جوتیږي چې د میوند ملالۍ پکې په ټپو یا لنډیو جنگیالي په وطن ننګ ته هڅول. د تاریخ تر مخه افغانانو دا جنگ بایله خو ملالۍ یې غیرت رابیدار کړ او د زړه خبرې ورته په داسې ټپو کې وکړې.
ਕਿ
اوریدونکو د ملالۍ له وخت نږدې دوه پیړۍ تیریږي، خو په پښتنه ټولنه کې ښځې اوس هم خپله خبره په ډاګه نشي کولی. د تعلیم کمی دا ستونزه نوره هم لویوي. د ملګرو ملتونو د تعلیم او ساینس لپاره کارکوونکي یونیسف ادارې د ویب سایټ تر مخه په افغانستان او پاکستان دواړو کې د ښځو د تعلیم کچه له 30% لوړه نه ده. پر دې سربیره خراب دودونه او د مردسالاري ټولنې محدودیتونه هم ښځې مساوي پرمختګ ته نه پرېږدي. که خپل چاپیریال ته نظر وکړو نو په ډېرو کورنو کې نجونو ته لاله ماشوموالي د چپ اوسېدو ویل کېږي، خو ځینو ښځو کوشش کړی چې له یوې یا بلې لارې د زړه خبرې وکړي او د بیان ازادي عملي کړي. په دې لارو کې یوه هم شعر ویل دي. د دې یو ښه مثال د حسینه ګل شاعري ده.
اوس په درته شل خبرې جوړې وي، اوس به درته شل خبرې جوړې وي، خده چې په لاسه مې بنګړي نو.
که پښتو شاعرۍ سره مینه لري نو د حسینه ګل شاعري به مو خامخا اوریدلې وي. د هغې اووه کتابونه چاپ شوي دي او نن سبا په ښځینه او نارینه شاعرانو کې د سر په کتار کې ځای لري. خو د شاعرۍ له لارې د بیان ازادۍ له حقه د ګټه اخیستنې دا سفر یې اسانه نه و.
چې کومه زیاته توجه ماته ده نو هغه زما په دغه ښځینه شاعرۍ ده. نو ډېر زیات د مشکلاتو نه زه تېره شوي ما، د یو پرله پسې جدوجهد نه تېره شوي ما. خو ښځه چې دا لکه پښتنه مېرمن چې ده نو هغه د خپل زړه خبره داسې نه شي کولی، ایون دا چې هغه د خپل جانان سره، د خپل محبوب سره هغه د خپل زړه خبرې نه شي کولی. خو دلته کې شاعرۍ هغې ته دغه یو دغه ورکړی دی، یو موقع ورکړی دی چې هغه د خپلو احساساتو، د خپلو جذباتو دنه چې د خپل محبوب د پاره د هغې کوم احساسات دي هغه راواخلي په هغه شاعرۍ کې او خپل محبوب ته کې دي.
حسینه ګل په شعر کې هغه خبرې کوي چې په وینا یې همداسې نشي کولی. د هغې په خبره شعر د بیان ازادي لپاره په داسې توګه کاروي چې په ټولنه کې ټیبو یا ممنوع ګڼل شوي کیسې هم اوریدونکو ته نه یوازې بدې ښکاره نه شي بلکې واه واه پې وکړي. دا شعر یې هم داسې یو هنر دی.
زما فطرت د ښځې، زما وجود د ښځې، زما جذبې د ښځې، د چا په کور کې لوریم، د چا به خور یادېږم، دا چې نیمګړی یم شاید چې بل څه غواړم، دا چې نیمګړی یم شاید چې بل څه غواړم، وایم چې مور جوړ شم، یو پښتنه مریم شوې، د ځان تکمیل مې وکړې، غیبی قوت مې مل شوې، د جذبو دا وجود مې په حرکت کې راغلې، د دې وجود د کوره مې یو سا پیدا کړې چې یو پښتون ساوي، چې انقلاب پلاروي د انقلاب بچي.
تاسو د بیان ازادۍ په اړه مشال آنلاین خبرونه اورئ.
بلکل اوریدونکو، تاسو له مشال ریډیو د بیان ازادۍ په اړه مشال آنلاین خبرونه اورئ. زه بشیر ګواخ مو کوربایم. خپل دې بحث ته دوام ورکو چې خزینه شاعران څنګه شاعري د بیان ازادۍ د اوزارو په توګه کاروي. اوریدونکو، هنرمندان د ګڼو پښتنو خزینه شاعرانو شعرونه د موسیقي سره ملکوي او په دې توګه یې ولسته رسوي. په دې شعرونو کې هم د محبت هغه کیسې شته چې یوه پیغله یې ښایي په کلي کور کې په ډاډه زړه ونشي کړلی، خو مېرمن هم لکه د نارینه زړه لري او کله چې د شعر هنر یاد وي نو د بیان ازادۍ له حقه داسې کار اخلي لکه حمیده پکتیانۍ چې د سیتا قاسمی په غږ ویل شوي د شعر کې اخیستی. تاسو له مشال ریډیو د بیان ازادۍ په اړه مشال آنلاین خبرونه اورئ. دا خبرونه په مشال ریډیو ډاٹ کام او د مشال ریډیو په وړیا ایپ هم شته. تاسو لږ مخکې واوریدل چې خزینه شاعرانی که د ټولنیزو محدودیتونو او بدو رواجونو له وجې خپله خبره په جار نشي کولی، نو شاعري ورسره د بیان ازادۍ د اوزار په توګه د خپلو احساساتو په څرګندولو کې مرسته کوي. لیکواله او شاعره کلثوم زیب د ادبي لښکر خال پښتونخوا مشره ده. هغه وایي ښځه د ادبیاتو د ګڼو ژانرونو له لارې خپل فکر واضح بیانولی شي چې په عامه توګه یې په خبرو کې داسې نشي کولی. نوموړي سره مې مرکه وکړه او په سر کې مې ترې پوښتنه کړې چې ښځې په ټولنه کې له کومو لویو خنډونو سره مخ وي او آیا شاعري د بیان ازادي زیاتولی شي؟
زمونږ د پښتني ټولنه کې ښځه بنده ده، داسې اقدار دي، داسې قدرونه دي، داسې روایتونه دي چې خپله چې د ښځې په خوله باندې تاله لګولې ده، جرنده ده، شونډې بندې دي، نو هغه اظهار همیشه هغې یا د ټپې په شکل کې کړی دی یا د شاعرۍ په شکل کې کړی دی، نو دغه هغې ته لږ اسانه ده چې د خپلې زړه اظهار هغې وکړي. خو بیا هم د دغه اظهار باوجود بعضې سیزونه داسې دي چې ښځه کلاو په شاعرۍ کې هم د هغې دغه اظهار نه شي کولی. زما په خیال ده چې د پیدایش نه تر قبر پورې د هغې دغه سلسله جاري، ښځه ازاده نه ده، ښځې خواهشات په زړه کې بند دي، او هغه دغه وجه ده چې زیات هغه افسانې کې یا شعر کې یا داسې د مضمونونو په ذریعه باندې د دغه قدغنونو خلاف د بغاوت آواز اوچته یا په شعرونو کې راځي یا په ټپه کې راځي، نو دغه دی ته اسانه ده چې هغه په دې باندې اظهار وکړي.
نو کلثوم زیب، تاسو د ادبي لښکر خال پښتونخوا مشره یې، د خزینه شاعرانو د پرمختګ لپاره له دې لارې کار کوي، تاسو سره څومره مېرمنې غړیتوب لري؟
موږ سره تقریبا 50-60 کسانې داسې دي چې په ممبرشپ لري، هغه لیکوالانې پښتنې. خو هغې کې بیا داسې ده چې کله زمونږ پروګرامونه ادبي موږ میدان ته راوځو یا زمونږ د فیلډ ورکې هغې کې هغه ښځه حصه نه شي اخیستی، نو په مجبورۍ باندې زمونږ 14-15 به داسې وي چې په میدان باندې موږ ته ښکاري، او بیا په 14-15 کې هم چې موږ کله راوځو نو هغه عمره نه، بلکې دته کې 15-16 یا د 10 کسانې زمونږ د کابینې چې دي نو دی بیا منډه وي، ځکه چې تکړه دي، د کور نه یې سپورټ کوي او د کور نه ورته د خپلو سړو هغه تړون حاصل دی، د هغې مدد ورته حاصل دی، نو په دغه وجه باندې هغې بیا منډه والی شي. بیا اکثریت زمونږ د ښځو داسې دي چې په کورونو کې ناست دي، هغې شعرونه لیکي خو د هغې دغه نه دی شعري مجموعې نه راځي، یا د هغې د افسانې لیک چې دی نو هغه په کور کې پروت یا به خراب شي او هغه به تباه شي، خو هغه به د کتاب په شکل کې نه راځي. نو دا ستونزې دي، ډېرې زیاتې دي ښځې ته مخې ته دي.
کلثوم زیب، ډیره مننه. اوس که په مشال آنلاین خبرونه کې زمونږ اوریدونکو ته خپل کم یو شعر وای نو ډیره به ښه شي.
تاسو سره خپل یو غزل شریک کما چې د غزل مطلب دا چې راځه لاهو لاهو شه د وسط تنګي دریاب کې، یو چغه کړه ناره شه د وختونو انقلاب کې، او دمه دمه تلن کوم مرام تیم روانه، دما دما تلن کوم مرام تیم روانه، دا خوب که می رفتیا شی د خوبونو په کتاب کې، او سو اوخړل حکونه می دنیا ابای راوړو، سو اوخړل حکونه می دنیا ابای راوړو، سو اوخړم د تن وینو د وینو په سیلاب کې، او مکتد چې کلثوم مرګې خو حق ته انکاری نه یې مګولي، کلثوم مرګې خو حق ته انکاری نه یې مګولي، خو ژوند چې څومره دی تیر شي د مینې په صحاب کې،
د مشال آنلاین خبرونه اوریدونکو د شاعرانو ګټورو خبرو او خوږو شعرونو خو خوند کړی دی، خو ماته مې ګړی وای چې نور د پروګرام وخت ختم دی، نو مجبوری ده تر بلې اونۍ در سره زه بشیر ګواښ مخه کوم. خوشحاله اوسئ.
درنو اوریدونکو، تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. د مشال آنلاین په نامه خپرونه مو اوریده چې بشیر ګواښ وړاندې کوله. اوس هم تاسو د مشال ریډیو بله اونیزه خپرونه روشانه مستقبل وړاندې کوو. د دې خپرونې کوربه منور شاه دی.
په روخانه مستقبل خبرونه کې د خپل کوربا منور شاه نیک پیرزونه او سلامونه قبول کړي. په دې خبرونه کې تاسو په پاکستان، افغانستان او نړۍ کې د پښتنو ځوانانو لپاره د اعلی تعلیم د مواقعو معلومات اورئ. په دې لړ کې په نړیواله کچه امریکا د تعلیم لپاره تر ټولو زیاتې موقع ورکوي چې زیاتره یې وړیا وي. داراز نور غربي هیوادونه هم د پاکستان او افغانستان د ځوانانو لپاره وظیفې یا سکالرشپونه لري، خو په دې برخه کې په تیرو دوو لسیزو کې چین هم مخې ته راغلی او تر دې دمه یې په زرګونو پښتنو ځوانانو ته وړیا اعلی تعلیم ورکړی دی. د چین حکومت د خارجي زده کوونکو لپاره د چاینا سکالرشپ کونسل یا سی ایس سی په نوم یوه اداره لري چې ذهینو زده کوونکو ته د اعلی زده کړو لپاره په بیلابیلو څانګو کې وړیا داخلي ورکوي. د بومندو ایجنسی یاسر خان چې دا مهال یې کورنۍ په پینډۍ کې اوسیږي، په دغه سکالرشپ یا وظیفه چین کې د ډاکټرۍ یا پی ایچ ډی ډیګري د ترلاسه کولو هڅه کوي. دی وایي د نیستۍ له وجې د تعلیم په ترلاسه کولو کې له ډېرو مشکلاتو سره مخ شوی و. نوموړي د خپل تعلیمي سفر په اړه مشال ریډیو ته وویل:
ما ډېر مطلب ټف ټایم تیر کړی دی. میٹرک چې ما وکړو هغې نه پس ایف ایس سی چې ما کوو هغې دوران به ما وړو ته ټیوشن ویلو. کمې پیسې به چې ما ته ملاوېدلې هغه به ما خپل جب خرچ او هغې سره هم د کم کالج خرچه به چې وه هغې باندې به ما پوره کوله ټیوشن پیسو باندې. نو داسې چې زما ایف ایس سی کلیئر شو نو بیا زما بی ایس سی ایډمیشن چې وشو نو ما هغه کالج فیس چې دی کنه هغه ایف ایس سی دوران ځان لا جمع کړی وو. نو بی ایس سی کې چې زه لاړم هغې کې زما تھرڈ ایئر کی تک الگ ایڈمیشن ہوا دوران بہ مالا کالل واڑا رات لل ایف ایس سی واڑا برات لل ماں با ایف ایس سی واڑو تھا جنہیں کئی الکان تھا میتھ پڑھا ہوا چیز ماں میجر سے دے گا میتھمیٹکس نے اور ماں انٹرسٹ ہم تھی میتھمیٹکس ہوں اصل خود ماں ٹیکسلا انجینئرنگ یونیورسٹی کا شو کچھ انجینئرنگ کے لاٹ ہم بس وسائل دو مانو چی ماں پروفیشنل اسٹڈی کی چیرے کا نہ حصہ خستے بے وجہ نہ بے ماں سوچ رہا ہو کچھ بس والدین مانے صبح زور آ چو مانو آگے بزے زور چول بی ایس سی کے ایڈمیشن واخلم اور بی ایس سی ماں دے وجہ شروع کرا لا بس بے چی ماں بی ایس سی شروع کرا لا نو خدے ڈیر ماں مدد اور ارے دوران چیرے ماں کلا سیکنڈ پوزیشن چرا لے بی ایس سی کے نو اگے ماں تیو اکیڈمی مو اور گرلز کالج مو اگے ڈر نا آفر وشو چی تاسو منگا کالج لرا شئی اور منگا وڑو تا پڑھاؤ کئی ایون چیز ماں بی ایس سی چی کلیر شو نو ماں یو شپک میں سب کی گیپ وکو نو ماں اسا ٹائم دو مر بئی نو چی ماں ایڈمیشن خستے ہوئے نو ماں بیب کے شپگ میچ تے گیب لکو پگ میچ تے دوران ماں ایٹ لیسٹ 60-70,000 روپئے ماں اوگا ڈلے ٹیوشن اور کالج پہ ذریعے نو آغا بے ماں قائد اعظم یونیورسٹی ٹول تعلیم چی دے کن اخپلے پیسوں وانے حاصل کو
دا ستونزو باوجود یہ دا تعلیم سلسلہ سنگ جاری و ساتلا پا دے پختنا یاسر خان وائی
دیکھ مور پلار ما سر ڈیر کوپریشن ما فادر بچے دے ٹیکسی چلاؤ ہو اگئی ماں تک الگ دسی ندی ویلی چی یار تک کار وکا اور تسن دے خرچہ را کا کالا گا اگر بار ٹائم بس دا ویل چستا اگر پڑھائی سے شوق دے تخپل بس پڑھائی سیڑ تا چیرے توجہ ورکا تو کالا خرچی اور دیشی نا بالکل جان تیرے ٹینشن ماخلا بے وجہ نم ایجوکیشن اگئی کہ صحیح و ماں ہمیشہ ماں تیرے پوزیشن برقرار ایم ایس سی دوران چکل ماں پوزیشن را لیا وہ مالا بے اسکالرشپ راہ کو تقریباً 40-50,000 روپئے ہوئی آگے پر ذریعہ ماں ایم فل خپل تعلیم جاری سا تو خوب پہلا کال دوران چکل ماں پرچہ پبلش ہوا آگے دوران مالا ایچ سی والا خپل ایز اے ٹیچنگ اسسٹنٹ یو مالا اگر کو خوبا پر منتھ مالا 10,000 روپئے اور زو خدا ماں انسان اسم نہ دے انسان خالی خواری کئی اور دوا دے خدے نہ کئی باقی عرصہ غتہ ملاوی گی وقت بن
دا چین دا اسکالرشپ کون سل وظیفہ ترلاسه کولو لپاره کوم ډول تیاری په کار ده نوموړی وای
دا دومره مشکل نه ده د اچیومنت ان دا ارسو کا کول شي هو درې د پاره کرایټریا ده ته فرست هو چې رستا سو ایجوکیشن بیک گراوند ډیر سترونګ په کار فورن سکالرشپ د پاره سر نه سفارش ضرورتي نه هغه صرف اگر تاسو بیک گراوند خو سترونګ ده نو غوی به تاسو لا غي خپل مهنت په ذریعہ تاسو لپاره سکالرشپ دار کیږي کې دا هغه د تاسو ایٹ لیسټ دې غنا تاسو سټڈی کې ده فرست یان په کار ده اور هغه نه علاوه دا چې کله چې دوه اډمی هغه راځي سکالرشپ هغه دے کے اپلائی ہو گئی اپلائی خپل ټول بیک گراؤنڈ یعنی ڈاکومینٹس والے گلی اگے کے بس خالی اپلائی کولی باقی بے دو خپل سا کرائیٹیریا دا چائنا کی جرے گا ڈر ریت یونیورسٹی دی یعنی مور دین 10,000 یونیورسٹی نہیں دی گورنمنٹ یونیورسٹی نہیں دی نو دیکھ دو بار اس دسی ضروری نہ دے کہ یونیورسٹی کی تاسو آغا راولے کے دے بہترین آسان طریقہ دا سی ایس سی اسکالرشپ راضی آغا اگوئی چلے گا سی ایس سی بے خپل یونیورسٹی نے تاسو دوبارہ سلیکٹ کر یو خو ایمبیسی پہ تھرو اپلائی کولی یعنی پاکستان ایمبیسی پہ تھرو اور یو ڈائریکٹ تاسو چلے گا دو چائنیز اسکالرشپ کونسل وانی مطلب گوگل وانی والی کئی چائنیز اسکالرشپ کونسل اگے کی بار سے انفارمیشن راشی اگر بے اگے کی ڈیٹ سی کال کی یو ذلا راضی زین ٹائم جون جولائی کی راشی اور زین ٹائم جمی کی راشی نو اگا چیکل راشی بس اگے کی بے سمپل تاسو اپلائی کولی باقی اگر ٹول ڈیٹیل چلے اگے ویب سائٹ وانی لکھ لے
یاسر خان وای په چین کې د تعلیم معیار ډیر اوچت دی خو د زده کړو لپاره چینی جبه زده کول ډیر مهم دی په چین کې د اعلی زده کړو په حق لا نور تفصیل هم درکو خو دلته اخلو یو لنډه دمه
د مشال ریډیو روخانه مستقبل خبرونه اوري چې پکې داونه په چین کې د وړیا اعلی تعلیم په اړه معلومات درکو دا غوسوانانو خبري به هم اوري چې په یاد هیواد کې استقري کوي او یا یې سرتا رسولي دي د تفصیل لپاره د مشال ریډیو تر څنګ سه
دلنشین طارق د پیښور سره تعلق لري دا وخت د ام بی بی اس یا ډاکټرۍ ډیگری ترلاسه کولو لپاره په چین کې زده کړې کوي د مشال ریډیو سره یې د خبرو پر مهال ویلې د چین جبه زده کول ورته لوی ستونزه ده
ما خپل ایف ایس سی کم کړی دا ما پیښور کې فرنټیر کالج نه کړی دا وومن کالج نه زما والد ما دلته ام بی بی اس کې ایډمیشن وکړ دلته چاینا کې اوسېږي د تینجن هغه کې تینجن میډیکل یونیورسټي هغه کې ما ایم بی بی اس کوم ما فائنل ایئر اس روان دی فارن کنٹریز کے فیسلٹیز کو ڈیر دی وہ مطلب دل تل ایجوکیشن ہم دیر کو لے دے خو لگ لینگویج بیریئر پک راضی مطلب مونگ تل تل لینگویج کے لگا مسئلہ راضی حالانکہ زمون ٹیچر ٹول فارنر دی ای مونگ تل کو لے خو لیمیٹڈ ائی لیمیٹڈ لیکچر ور کی پخپل ٹائم راضی او پخپل ٹائم باند واپس دی یونیورسٹی نے بعد دل تمون تدا سے ٹیچر نشتا تے مونگ تس پ کوسچنز کے مسئلے نو مونگا غی سر ڈسکشن کو یا سو نو خپل سیلف سٹڈی مونگا بیا ٹول سٹوڈنٹس خپل کی کو لکه خپل کنٹری کې او بهر کنٹری کې صرف دا فرق دی او کم کمپیریزن د فیسلټیز دی نو د چاینا کې او د پاکستان کې فرق دا دی چې چاینا کې ډیر زیات لکه فیسلټیز دی لیبورټریانی او دا هر څه ډیر زیات دی
دلنشین وای د چین ایم بی بی اس په هر معیار پورا دی خو دا ډاکټران چې واپس خپل هیواد ته لاړ شي نو هلته تریبل امتحان اخیستل کیږي او دا ډول دوی نشي کولی چې سم د مخه خپل کار شروع کړي
چائنا کے ام ایم بی بی ایس کول کی لگا ڈیر زیادہ دل تمنگ سر ڈیر محنت کی ڈیر ڈاکٹر ہم سر مطلب سٹڈی چی داغا سٹوڈنٹ پا خپل سیلف باندی ڈیپینڈ کئی کانا چی کم سٹوڈنٹ سٹڈی کئی نو آغا باہر کنٹری کے ہم کولیشی ہوگا کم نہ کئی نو آغا بیا خپل کنٹری کے ہم نہ کئی بل مسئلہ دا چی باہر سوک ایم بی بی ایس سو کی ندائی دا پار پی ایم ڈی سی اگزام بیا ضروری بھی نو سٹوڈنٹس تا آغا ڈیر زیادہ مسئلی بل دی پا پی ایم ڈی سی کی دم رسٹرکٹ نسے خیر ہے چی فارن سٹوڈنٹس تا کم باہر نہ چی ایم بی بی ایس سو کی کانا نو آئی نہ بعد اگئی کور کے دو درے کال لازمی تیرے زکر چی اگئی بیا ایم بی بی ایس آغا اگزام کلیر کولے نشی پی ایم ڈی سی آئی دا پار سیلف سٹڈی دیر زیادہ پکاری نو دی فارن سٹوڈنٹس دا پار آغا اگزام خیر ہے نو اول خود ہی نہ پکار دے چی آغا دی خپل سٹوڈنٹس نے سیٹس اویلیبل ور کی چی مطلب آغی خپل کنٹری کے سٹڈیو کی بل ان کیس کا آغی دا پار زینی سیٹس نی زمون پا کنٹری کے نو دا آغی دا پار دی بیا دوم رسٹرک نی سنیک دی چیز لکا مطلب سٹوڈنٹس منٹلی دیر زیاد ڈسٹرب شی
په چین کې د خوراک او ژوند جواک په اړه دلنشین وای
چائنا کې خو مسلم زم ډیر زیات دی بنوایي په مطابق دی لکه هر سیس پیک هغه وینو چې کم حلال وینو دای د پاسه بالکل دی باقاعده حلال لیکلی وچې دا مسلم د پاره ټیک دی هغه نه علاوه د مسلم ریسټورانټ سم ډیر زیات دی کنه نو لکه سټوډنټس د پاره اویلیبل دی نه علاوه چاینیز هم ډیر زیات مسلمان دی نو مسلمانانو د پاره بالکل صدا صدا نشته تکلیف نشته خپل او دلته کې ګرانی ده لګ ډیر زیاته ګرانی ده پاکستان په نسبت باندې دا ګران دی چاینا په سټوډنټ باندې ډیپینډ کوي کنه. نو مطلب دلته مختلف قسم سټوډنټان راغلي دي. څوک خپل روایت ډیر زیات قدر کوي. زموږ خپل مرګرو کوم داسې شته چې لکه څوک ډیر خیال ساتي څوک نه ساتي. څه پکې داسې سټوډنټ هم شته چې خپل پنځه واړه وخت مونږ کوي. بالکل داسې څه پابندي نشته دلته کې. هر قسم چې څنګه تاسو خپل لایف تیرول غواړي هغه څه تاسو تیرولی شي. که هغه په پوره پرده کې وي او که هغه بالکل بغیر پردې نه وي، تا دلته هیڅ قسم داسې څه پابندي نشته.
دا راز ډاکټر سعید اسلام هم له چین نه پی ایچ ډی ډیګري اخیستې. دا وخت د مردان په عبدالولي خان پوهنتون کې د ریاضي د څانګې مشر دی. نوموړی د ملکن ایجنسۍ درګۍ سره تعلق لري او په دې نظر دی چې د پښتنو د ټولو ستونزو یوازنی حل په تعلیم ترلاسه کولو کې دی.
زما والد صاحب کې هغه لکه ډېر زیات غریب سره و، انتهایي غریب و، لکه دومره غریب و چې زمونږ کره به د سار لکه روټۍ ور نه ماښام بنوا او چې د ماښام به وه نو لکه د سار بنوا. نو ما به چې اکثر خلکو ته کتل چې خدای پاک زه به د خپل کور یا د رونو د غربت څنګه ورکوم. زما په مخ کې یو دغه پروت ټارګټ پروت چې به یا د خپل کورنۍ یا د خپل علاقه په ستنه طریقه باندې زه به دا کوم چې دا ختم شي، زمونږ غربت ختم شي او دویمه زما علاقه چې کما دا ایجوکیټ شي. زما طرف ته یو ګول مخامخ ماته یو ګول پروت و چې دا ګول به زه هر حالت کې درکوم. کله ما میټرک کوم په میټرک کې زه برای سټوډنټ وم او دا امریکا خبره ده چې په میټرک کې ما ملکن ډیویژن کتاب کړی دی. نو دا میتھمیٹکس زما شوق و، لکه بی سی کې زما شوق باندې اخیستی دی، بی ایم سی کې ما په شوق اخیستی، ایم فل کې او بیا په ایم ایس کې بیا په پی ایچ ڈی کې. نو مین څه کې هغه غربت و. ما غوښتل چې زه څه نه څه کنسټرکټیو کار وکړم د خپل ځان لپاره، د خپل سوسایټي لپاره، د خپلو خلکو لپاره چې هغوی مخکې لاړ شي. او زه دا خوم یم چې زمونږ د هر کوم پښتون قوم بچی دی هغه زما نه زیات قابل دی، زما نه زیات ټیلنټیډ دی او بای پی دا ګډ پراته دي چې هغه د پښتون قوم سوسایټي چې کومه ده هغه مکمل چینج شي او هغه ایجوکیټ شي.
نوموړی د پښتون قام او په خاص توګه د پښتنو مشرانو په نوم داسې پیغام لري.
زه پښتون قوم ته دا یو ریکوست کوم چې کوم زمونږ مشران دي یا کوم زمونږ باغډور سمبالي چې د خدای لپاره راپاسي او دا قوم بچ کړي، دې قوم د لپاره تعمیري کارونه وکړي. ځکه چې دې قوم کوم بچی دي دا قسم کوم چې دا ټیلنټ په ټوله دنیا کې نشته رہے، چې کوم ټیلنټ موږ سره دی دا ټیلنټ هیڅ چا سره نشته. ځکه چې ما ولدل پښتانه، ما مختلف سکولونو، مختلف کالجونو، د مختلفو یونیورسټیو دورې وکړې چې پښتون بچی دی همیشه په تاب باندې دی. ایجوکیشن دې ته پکار دی، هایر ایجوکیشن هم ته پکار دی، په ګراس روټ لیول به ته هم ایجوکیشن پکار دی.
تاسو د پروفیسر ډاکټر سعید اسلام خبرې واورېدې. وایي پښتانه ځوانان ډېر استعداد لري خو په کار دی چې د دغې نه ګټه پورته کړي او ځانونه د نړۍ د سیالو قامونو سره سیال کړي. او هم په دې ځای د نن ورځې روښانه مستقبل پروګرام سرته ورسېده. تاسو هم که په دې پروګرام کې برخه اخیستل غواړئ او یا کوم وړاندیزونه او پوښتنې لرئ نو په دې شمېرو ټلیفون وکړئ او خپل پیغام ریکارډ کړئ. 00420221212 داش میرے تاسو ته یو وار بیا تکرارو 00420221212 او اوس خپل کوربه منور شاته اجازه ورکړي. خاد او آباد اوسئ.